السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غویی یا ثور دریمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له 30 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د قطر پر لور روان شوی او په سریلانکا کې په تروریستي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 290 اوښتی. په دې نیم ساعته خپرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو وارداتو ته د ورکړل شوي معافیت مهلت نور نه تمدیدوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل له کندهار ولایت څخه ولسی جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است، ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییشه و در مجموع 4 ولایت و یک حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي دي چې د افغانستان نوی ملي شورا به د روانې پنجشنبه په ورځ پرانیستل شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې جرګې ته لازم تدابیر نیول شوي دي.
جرګه ته کافی تدابیر نیول سوی دي او ان شاء الله جرګه به په هم د ثور تر سره کیږي او څلور ورځې لپاره به دوام کوي.
د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمان د افغانستان له حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر له افغان خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. خنجانی په کابل کې د یک ټلویزیونی چینل لپاره کار کوي. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې ټولې خواوې باید د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي. خنجانی د غبرګولي په 2 نیټه ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر ساتونکو وهلی او هغه ته یې سپکاوی کړی دی. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري له خنجانی څخه بښنه غوښتې او له هغه سره د شوي چلند په اړه یې د څېړنو ژمنه کړې. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د ډیرو خطرناکو هیوادونو له ډلې دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمېره له 290 اوښتې ده. د پولیسو په وینا په دې چاودنو کې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم لمانځل د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر څو کلیساګانو او لوکسو هوټلونو 9 چاودنې وشوې. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي چې د دې حملو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي اسلام پالې ډلې منلی دی. نوموړي تایید کړې چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات رسېدلي وو چې پر یو شمیر کلیساګانو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پر وخت اقدام نه دی شوی. په دې چاودنو کې د امریکا، برتانیا، اسپانیا، ډنمارک، هند او چین په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت چې د ایران د تیلو وارداتو ته ورکړل شوی نور نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبی کوریا، هند او ترکیه ته له ایران د تیلو د واردولو په برخو کې معافیت ورکړی و، خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل دا مهلت د مې په دوهمه نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ترامپ یې د تمدیدولو نیت نه لري. دا په دې معنا ده چې دا هیوادونه به له دې نیټې وروسته د ایران د تیلو د پیرودلو په صورت کې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د امریکا بندیز په اصولو کې غیر قانوني دی او د امریکا معافیت د تهران لپاره هیڅ اعتبار نه لري. د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا پریکړه ستایلې خو د ترکیې حکومت یې مخالفت کړی او ویلي دي چې د سیمې له سولې او ثبات سره دا پریکړه مرسته نشي کولی. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهره چیانو ته امر کړی چې لارې ژر تر ژره خلاصې او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لرې شوي ولسمشر پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو. د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اپریل په 11مه د خلکو د اعتراضونو په پای کې له واکه لرې شو او یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. د مظاهره چیانو استازو د یکشنبې په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. اعتراض کوونکو ویل چې پوځي شورای غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې ژر تر ژره واک ملکی حکومت ته وسپاري. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون زرګونه مظاهره چیانو یو ځل بیا لاریون وکړ او د انقلاب انقلاب نارې ووهلې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی، خو په دې ترڅ کې به افغانستان او څو نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره تدابیر بشپړ شوي دي. د دې جرګې د جوړېدو د معزف کمیسیون لمرستیال سره مو په دې اړه خبرې کړې دي.
حکومت به دا پروسه مدیریت کوي. نو ښه خبره ده چې مخکې له دې نه چې حکومت د سولې پروسه مخته یوسي، د افغانستان ولس مشوره د ځان سره ولري.
په نورو موضوعاتو کې، په هلمند ولایت کې د پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوي او نن د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب لوستو مینوال څومره دي.
په یو کال کې یو کتاب 15 ځله هم شپږ ځله هم د 2000 او د 1000 او د 3000 ټوک په اندازه باندې دا چاپ شوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د چاودنو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه جزئیات واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مکرې د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی راپور ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا افغانستان او قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 28مه نیټه خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي دوره کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خلیلزاد سفر د یکشنبې په ورځ پیل شوی او د مې د میاشتې تر 11مې نیټې به دا دوره بشپړیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د مې میاشتې تر 11مې دا دوره بشپړه کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسئلې ته اشاره وکړي، لیکلي پر لار یو خنډ د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. تکل سره وچه د تیری شنبه په ورځ له کابل یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استاد سره وګوري، خو دا غونډه وځنډیده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلان سره سم ونه شوې خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوی ډیلی کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همدارس د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقا نه دی ویل شوي چې خلیزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کومو ځانګړو مواردو ږغیږي، خو په بیان کې لیکل شوي خلیزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي څو د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث کوي. شاهین فرانس پرست ویلي و چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي. خو خلیزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسله په دریو نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم ګواښ نه وي بین الافغاني خبرې پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي و چې تر څو چې پر ټولو مسلو موافقه نه وي شوې پر هیڅ مسله موافقه نه شي کېدلی. سیمیتا د خلیزاد د سفر تر پیل یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې د قطر پر لور روان شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې تنظیمونکي وایي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي او جرګه به په خپل وخت جوړیږي. د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. په دې اړه فرشتې جلالزی د جرګې د جوړولو د کمیسیون له لومړي مرستیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې. ښاغلی امرخیل د مرکې په پیل کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغان حکومت پر ونډه خبرې کړي.
حکومت هغه راوی برخه د سولې په غاړه لري، په دې معنی باندې که سبا د سولې تطبیق کې راځي افغانستان ته یا همدارنګه موافقه کیږي، حکومت د چې د سولې موافقه به مخته وړي او تطبیق کوي. به د حکومت نه بغیر سولې نه راځي او حکومت به دا پروسه مدیریت کوي او حکومت به مخته وړي. نو ښه خبره ده چې مخکې له دې نه چې حکومت د سولې پروسه مخته ویسي د افغانستان ولس مشوره د ځان سره ولري، د افغانستان د ولس درد د ځان سره ولري او همدارنګه په مشوره د خپل ولس سره مختلاړ.
امرخیل صاحب، کله چې د افغانستان حکومت ته خو درد د خلکو معلوم دی، خو انتحاري حمله او انفجارونه او چاودنې او دا کیسې خو ټولې د حکومت د سترګو مخې ته پرتې دي او هلته ولسي جرګه هم شته چې د خلکو استازي پکې ناستي، نو بیا حکومت ته څه ضرورت دی چې دا درد بیا ځانته معلوموي؟ دا معلوم درد او دا معلومه مشوره چې ټول خلک سوله غواړي بیا ځانته معلوموي؟
ګوري، حکومت باندې دا انتقاد و چې د افغانستان ولس سره مشوره نه کیږي. حکومت باندې هم دا انتقاد و چې د افغانستان ولس د سولې پروسه کې نه داخليږي. حکومت باندې هم دا انتقاد و چې اجماع نه درامنځته شوی. نو بنا همدا جرګه اجماع معنا لري، همدا جرګه جوړول د ولس داخليدل معنا لري او همدارنګه په دې جرګه کې به نه تنها د ولس نمائندگان د کلو بانډو څخه ګډون کوي، په دې کې به ملي شورا موجود وي.
د دوحې لپاره لیست جوړ سو او حکومت غوښتل چې نفر په ابتکار باندې یا د دوی لخوا نفر وټاکل سول چې دوحې ته ولاړ سي. هغه غونډه لغوه سوه، طالبانو هم له تمسخره ډکې خبرې وکړې. تاسو څونه ډاډه یاست چې دغه ستاسو جرګه به اوسي او د دې فیصلې به بیا په عملي ډول د سولې د پروسې سره مرسته وکړي؟
تل فیصد د افغانستان ولس اطمینان ورکو چې جرګه ترسره کیږي، په خپل وخت او زمان ترسره کیږي او د جرګې لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوي دي. نو ولس مطمئن اوسېږي چې دغه جرګې مشران او همدارنګه د جرګې غړي یوازې د وخت ضایع کېدو لپاره نه راټولېږي، بلکې واقعا د دوی مشورو ته به درناوی کیږي او د سولې پروسه کې به دوی مشورو څخه استفاده کیږي.
مننه امرخیل صاحب. په دغه جرګه کې چې کوم کسان تاسو د ملي شورا یادونه وکړه، نوي وکیلان راغوښتل شوي دي که مو هغه پخواني را خبر کړي؟ دا د شورا خو مسله یو څه دغه جنجالي غوندې ده. د ولسي جرګې خو دغه څه وکیلان معرفي شوي، څه نه دي معرفي شوي؟
موږ هیله من یاست چې لوی جرګی مشورتي نه مخکې د پارلمان استفتاء وسي او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون به موږ ته لیست راکړي چې هغه افراد او اشخاص یا هغه څیرو ته چې دوی اعتبارنامه ورکړې ده، د کامیابۍ سند یې ورکړې ده، د هیڅ شک شبهه نشته د هغوی به د همغو ولایاتو په نمایندګي ګډون کوي، او باقي کوم ولایتونه چې تر جرګې پورې نه دي اعلان شوي هغه به هم موږ د کمیسیون د انتخاباتو سره په مشوره مخ ته وړو. خو زه باور لرم چې د جرګې نه مخکې به د ولسي جرګې افتتاح کېږي، او په افتتاح کې چې کوم غړو ګډون کړی هغه به د جرګې اعتماد د جرګې غړیتوب هم ولري.
په دې خراب امنیت کې به خلک څنګه جرګې ته راځي؟ لارې به مثلا له ولایتونو نه، له ولسوالیو نه، له کلیو نه، دا هغه به بیا څنګه په دې امنیتي حالت کې راځي؟ او دلته په کابل کې به بیا امنیت د پاره تاسو څه تدابیر نیولي دي؟
موږ امنیتي ارګانونو سره په ګډه باندې کار کوو. امنیتي ارګانونو موږ ته اطمینان راکړی ده چې هم به د غړو امنیت تامینوي، امنیت تامینوي چې کله ولایتونه سفر کوي، او هم همدارنګه په کابل کې د جرګې د منیدو اطمینان راکړی ده.
د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په اروپا او امریکا کې د میشتو افغانانو نږدې ویشل کسیزې ډلې چې درې میرمنې دي د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د ورځپاڼې په باور دا غونډه د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. واشنگتن پوسټ د غونډې د دغو برخوالو افغانانو په وینا لیکي دوی تر شپږ ساعته ډیر د طالبانو د مرکزي پلاوي له مشر شیر محمد عباس تنگزي او د طالبانو تر لسو ډیرو نورو استازو سره ژغېدلې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د دې لیدنې کتنې نتیجه په غیر منتظره توګه مثبته وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې غونډې یو شمېر برخوالو ویلي دي چې پر جزئیاتو یې خبرې نه دي کړې، خو طالبانو له دې سره دلچسپي لرله چې د افغانانو پر مهمو موضوعاتو آزاد بحث وشي تر څو شخړې پای ته ورسیږي. ورځپاڼې د شپږ څلوېښت کلنې مسوري سلطان په وینا چې د شنبې په ورځې په غونډه کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې د طالبانو چلند دوستانه او صمیمانه و. د واشنگتن پوسټ په باور مسعود سلطان له دوحې څخه په ټلیفون ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبانو ویل سوله غواړي او د مذاکراتو ګډوډېدو مایوسه کړې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وروسته تر دې لغوه شول چې د افغانستان حکومت طالبانو او د دې غونډې قطري تنظیم کوونکي د پلاوي د شمیر پر سر او د غړیو پر سر موافقې ته ونه رسیدل. د ښځو یو شمېر فعالان اندېښمن دي چې له طالبانو سره د پټو خبرو په ترڅ کې د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې ضایع شي. په ورته وخت کې د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر اعلان د افغانستان دننه او بهر انتقادونه شوي او غندل شوي دي. د کرکټر خبرونې او میل آنلاین د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پرون اعلان شوه. د کرکټر لیکي د افغانستان په 15 کسیزې ډلې کې یو دیرش کلن حمید حسن هم شامل شوی چې د 2014 کال د جون میاشتې را پدې خوې یو ورځنۍ نړیواله لوبه نه رکړې. خبرونه وړاندې لیکي چې ابتدایي لیست اعلان شوی او د میتر درويشتمې د افغانستان کرکټ بورډ کولای شي چې په دې لوبډله کې بدلون راولي. میل آنلاین لیکي چې له 2014 کال را پدې خوې افغان ټیم ټولو مهمو نړیوالو ټورنمنټونو ته غوره شوی او تیر میاشتې په ټیسټ میچ کې آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ټیم به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپل اوله لوبه له استرالیا سره وکړي. میل آنلاین لیکي چې افغان لوبډلې تیر کال د آسیا په جام کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او له هند سره چې د کرکټ خورا پیاوړې ډله ده مساوي شو. خبرونه بیا لیکي چې افغان لوبډله شایي په نړیوال جام کې تر هیرو ورهاخوا وځلی شي.
لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په هلمند کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو دوه نوی پیښې ثبت شوې دي. له دې مخکې هم په دې ولایت کې دوه مثبتې پیښې لیدل شوې وې. الیاس دای په هلمند کې د پولیو د واکسین پر وړاندې پرتو خنډونو ته په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د بوس دولتي روغتون په وڅانګه کې ماشومان ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مخته چې خوب په لورو پروتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت لامل درېدلې دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس عبدالحد عظیم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنگینو لسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نورې هم ډېرې کړې دي.
په وار وار واکسین بند شوی دی، لسوی دی، د یوې خوانه بلې خوانه جنګونه دي. اکثره وخت کوچنیان مس پاته کېږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه د پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت مخه مو دوی هم هلته سرحد لري، نو د هغو سره هلته یو کوچنی په پولیو اخته شوی و او ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجې مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دی چې په کور کې اوسېده یا ورور یا بل ماشوم هغه څه چې سمپل واخیسته سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو، نو د دې نه معلومه سوه چې هغه کوچنی هم د پولیو د وجې څخه مړ شوی و، دا کنټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې د هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوې ده.
د روغتیا رئیس وویل د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمېر ملحوظاتو له امله درېدلی دی. عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو نږدې اوولسو میاشتو راهیسې د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ول، نو ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو د رامنځته کېدلو احتمال ډېرېږي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ جنجال د دې لامل شو چې نږدې اوولس میاشتې تر پنځه لکه ډېر ماشومانو ته واکسین ونه رسېږي. خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جماعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د هغه د تطبیق توصیه کړې ده. روغتیا پلان وایي د پولیو د وژونکي ناروغي وایروس هغه وخت له منځه وړل کېدای سي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد الله استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د کتاب یو شمیر مینوال وایي چې د ټولنیزو شبکو د فعالیت له زیاتېدو سره د کتاب له لوستو سره لیوالتیا لږه شوې ده، خو ګڼ شمیر محصلین او زده کوونکي بیا وایي د کتاب ارزښت نه دی کم شوی او ټولنیزې شبکې ځای نشي نیولی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اپریل په درویشتمه لمانځل کیږي د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو او چارواکو سره خبرې کړي.
د اپریل درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره سمه ده او د ملګرو ملتونو د سازمان د فرهنګي او تعلیمي څانګې لخوا هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ځینې افغانان وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د فعالیتونو له پراخېدو سره ډېری خلکو د کتاب له مطالعې لاس اخیستی دی. د کابل اوسیدونکي امجد ازادي راډیو ته وویل
پخوا وخت کې لږ انټرنیټ او داسې نور اجتماعي شبکې نه وې، په هغه وخت کې خلکو ډېره توجه کوله کتابونو ته، ښه درسونه به ویل. خو په مهال شبکې ډېرې شوې دي، سوشل میډیا لکه کې انټرنیټ، فیسبوک، مسنجر او داسې نور شیان نړۍ ته راوتلي، نه دې له وجې خلک ډېره توجه نه کوي کتاب لوستلو ته.
کتاب خرڅون کې هم وایي چې د کتابونو د پلورلو او پیریدلو بازار هم د پخوا په پرتله کمزورې شوی دی. د کابل ښار د جویشیر د سیمې یو کتاب پلورونکی محمد صابر سلطانی وایي
مردم قبلا زیاد به خرید فروش کتاب می آمدن، متعلمین مکتب
مسئول پخوا بس د کون کې او د پوهنتونونو محصلان کتاب خستلو ته ډیر راتل. خو د ټکنالوژي پراختیا خلک له مطالعې لري کړی دي. له تیرو 15 شپږ کلونو راهیسې د کتاب بازار په عمومي توګه کم شوی دی.
عموم بازار کم شوه.
خو ځینې افغان ځوانان په دې باور دي چې ټولنیزې شبکې د کتاب ځای نشي نیولی. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم نیازی د کتاب د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې بهترین دوست کتاب، چې چیرې څو کتاب ونه وي نو ستاسو د کوم جنه پیدا کې انټرنیټ د کوم جنه پیدا کې، ځکه چې اول کتاب پیدا شي کتاب نشته سوی دی، غو نه بعد انټرنیټ کې سرچ کوي سي. انټرنیټ هغه شاین چې معلوماتونه ډېر زیات ورکوي، یعنی انټرنیټ د کتاب ځای نیوي نسی.
خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې له کتاب او مطالعې سره د خلکو مینه د پخوا په نسبت زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویان صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې چې کتابونه چاپ شوي دي ډېر ژر په بازار کې خلاص شوي دي، یعنی په یو کال کې یو کتاب 15 ځله هم شپږ ځله هم د 2000 او د 1000 او د 3000 ټوک په اندازه باندې دا چاپ شوي دي. دا د دې ښکارندوی کې چې د کتاب لوستلو او د مطالعې فرهنګ ورځ په ورځ په ځوانانو کې قوي کیږي.
خاغلی محمد دا هم وبل په ونویم المریس کال کې بیلا بیلو فرهنګي بنسټونو شاوخوا وزره ټوکه کتابونه د افغانستان عامه کتابتون ته سپارلی چې ولایتونو ته واستول شي. محمد دا هم وبل اوس مهال په ټول افغانستان کې څلور اتیا فعال کتابتونونه لرو او په راتلونکي کال کې په پلان کې ده چې په ولایتونو کې لاسه چې په ولسوالیو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړو.
د کتاب د ورځې په مناسبت له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین راپور مو اورېده. قدر من اورېدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د افغانستان د یک تلویزیوني چینل له خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر له 290 اوښتی دی. د سریلانکا د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنو کې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت چې چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته د ایران د تیلو د وارداتو په برخه کې ورکړل شوی نور نه تمدیدوي. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهرچیانو څخه غوښتي دي چې لارې ژر تر ژره خلاصې کړي او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لرې شوي ولسمشر عمر البشیر پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایه.
نوم مې عبیدالله.
څه کار کوې؟
نجاري کوم.
څه شی په دې نجاري کې جوړې؟
دروازه، چوکاټونه، انوارې، د آشپزخانه انوارې، هر شی چې غواړې موږ جوړو.
ها، نجاري دې چا نه زده کړې؟
د پلار نه.
پلار نه دې زده کړې؟ سرک په غاړه نجاري کوي بیا درته سخته نه ده؟
نه نو، گزاره کوو.
بیا دلته څنګه خلک درته راځي؟ هر شی فرمایش لکې؟
اونو نظر به کار ده که کار خواه که خلق در چنگ روزی که کار خواه که نیزد نده.
یو چوکات ده دروازی پی چو جوڑ؟
دو پا دو که منگه جوڑه دانه پا پینزه زاره.
دانه پا چو؟
پینزه زاره.
بیا چنگ ده دوراز خلق در ترازی که نده میاشتی ساب کوای؟
نه دوراز امروزی، افده که امروزی، دست وقتی که چه منگه دکان کلکه امروزی، دست وقتی که چه جمعه کور کی زنگ وای تیرا سره مثلا ز دکان خله کې داشه په کار لا نه وته جو.
ها ګټه واټه پکشته ده.
او شکر دنه گزاره کوم.
ها نجاری کې بیا چی شی درته سخت؟
د ماشین کاری، تل خار لري، سره مریضی، غزتی کې بس.
ها بیا ور سره زده کړم کوي کنه؟
و
څه وای مکتب وای؟
و مکتب.
څه هم صنف کې؟
اتم کې.
بیا څنګه دې درس سونه ور سره وای په صنف کې څومره وای؟
تر اوسه درجه مې ون کال کې یو دانه کې پاس هم دسم درجه نه نیو را. خو بیا هم کوشش کوم چې درجه ونی.
کور کې بل څوک مشته چې کار وکړي کنه؟
و ګرو نه مې زم هم دا تسلیم لرم چې کورس مې نیولای دماغ من مونږ چې زپاتې ما کورس مې نیولای چې تاسو یې زده کمه په خیر کال ته درجه ونی.
ډیره مننه په کار کې دې برکت.
خیر.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. عبدالواحد مدقق لوګره په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې زلمای خلیلزاد لومړی باید له طالب چارواکو سره پر اوربان موافقه وکړي. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکي خدای پاک دی وکړي چې دا ځل د خلیلزاد سفر نتیجه ورکړي ځکه افغانان ډیر په تمه دي. برات خان اسحاق د هلمند له بولا نه لیکي دا چې د قطر غونډه لغوه شوه نو زموږ هیلې د سولې لپاره نورې له منځه ولاړې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو لپاره خوشاله یو او له حکومت څخه غواړم چې مشورتي لوی جرګې ته د علما او نور ښه شخصیتونه راوغوړي. او شفی جان زدران له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي هغه څوک چې د پولیو د واکسین مخه نیسي بې له شکه قاتل دی. قدرمن اوریدونکو